De mini pyram. De mini pyram. زما خوګو او مینوال اوریدونکو
د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی.
زما مینوالو زمونږ لخوانه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
د پروګرامونو په دې سلسله کې به تاسو اوري
چې زمونږ په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد وو،
او دې سره سره خدای پاک څه غواړي چې موږ دې په دې دنیا کې وکړو. د دې ټولو سوالونو جوابونه به تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې ملاويږي. زما خوږو اوریدونکو، زه تاسو ټولو ته د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله کې هرکلی وایم، او په دې سلسله کې نن موږ تاسو ته د تیر پروګرام یعنی خراب شوي تعلقات ټیک کول د دې پروګرام دویمه برخه وړاندې کوو. زما خوږو اوریدونکو، زه دا امید لرم چې تاسو به دا پروګرام ښه په غور سره اوری، او دا پروګرام به زه د ډاکټر صاحب د خبرو اترو نه شروع کوم. زما خوږو اوریدونکو، تاسو ته به یاد وي چې په تیر شوي پروګرام کې د ډاکټر صاحب خبرې اترې مکمل شوې نه وي. نو اوس زه غواړم چې ډاکټر صاحب ته هغه پوښتنه دوباره را یاده کړم چې ډاکټر صاحب په هغې باندې رڼا واچوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته به یاد وي چې ما ستاسو نه څه تپوس کړی و، خو یو ځلې بیا به زه هغه پوښتنه تاسو ته را یاده کړم. او هغه پوښتنه څه په دې رنګ ده: کله چې د رونو او د خویندو په میس کې مختلف قسمه مسلې راشي او زموږ زړونه د یو بل نه بد شي، نو په داسې حالاتو کې موږ خپل تعلقات څنګه ټیک کولی شو؟ ډاکټر صاحب مهرباني وکړي د کلام مقدس په رڼا کې په دې باندې خبرې اترې وکړي.
لکه څنګه چې په کلام مقدس کې یو ځای کې لیکلي دي، زړه خوړل بیوقوف وجني او کینه د بیوقوف ځان اخلي. نو په دې وجه باندې موږ له پکار دي چې موږ د زړه نه خورو او یو بل سره د کینه نه لرو. موږ د سمدستي عمل وکړو او دا کینه او دا زړه خوړل دي د خپل ځان نه لرې کړو، او خپل دوست او خپل ملګري سره د سوله راولو. او بله یو ضروري خبره دا ده چې موږ دې په هغه وخت کې د خپل رور یا د دوست د پخلا کولو کوشش وکړو، یا د هغه سره ملاقات وکړو چې کوم وخت کې هغه فارغ وي، او هغه سره او ما سره ډیر وخت وي، او موږ په تسلۍ سره کینو او یو بل ته د زړه خپل ټولې خبرې ښکاره کړو. موږ لا د یو ښه وخت او د یو ښې موقع انتظار کول پکار دي چې سټه موږ ته ښه وخت او موقع ملاو شي. نو بیا موږ له پکار دي چې موږ په خپلو کې کینو او یو بل سره خبرې اترې وکړو. خو د دې لپاره موږ له ډیر زیات انتظار کول هم نه دي پکار. څومره زر چې کېدی شي، نو موږ د وخت او مکتر لاسه کو، او دا کار دی عملی طور باندې وکړو. کې دې شي چې مونږ ته دا سې کول په اول ځل ډیر مشکل او ګران ښکاری، او هر کله چې مونږ په خپل ژوند کې دا سې یو ځل وکړو، نو بیا به زمونږ ژوند ډیر زیات ښکلی شي، او مونږ ته په خپل ژوند کې یو ښکلا او وده او ترقی ملاوېدل ښکاره شي.
ډاکټر صاحب ډیر ښه، تاسو ډیرې ښکلی خبرې وکړي چې مونږ ټولو له پکار دي چې کله زمونږ او زمونږ د دوستانو په میس کې څه خبره یا څه زړه بداوې راشي، نو موږ له پکار دي چې موږ لومړی قدم اوچت کړو، او داسې موقع او داسې حالات وګورو چې په هغې کې موږ خپل دوست سره یا خپلې خور سره کینو او خپله هغه مسله اواره کړو. او زما په خیال باندې د خدای پاک هم دا خبره ډېره زیاته خوښه ده، ځکه چې کوم سړی سوله کوي، مسلې اواری او تعلقات قایمی، نو هغه سړی د خدای پاک هم خوښ دی. لکه څنګه چې خدای پاک انسان پیدا کو او انسان گناه وکړله او انسان د خدای نه جدا شو، خو بیا هم خدای پاک غوښتل چې خدای پاک انسان سره سوله وکړي او خپل تعلق بیا بحال کړي. نو زما ګرانو اوریدونکو، نو دا یو خدایي صفت دی. نو کله چې خدای پاک ولیدل چې انسان د خدای پاک نه جدا شوی دی، نو بیا خدای پاک وغوښتل چې انسان سره سوله وکړي او انسان سره خپل تعلق قائم کړي. نو هم دې خبرې نه موږ ته دا خبره ښکاره کیږي چې خدای پاک تعلقات خوښوي او خدای پاک سوله خوښوي. خو دلته کې زه اوس غواړم چې د خپلې خوږې خور تورپکۍ نه تپوس وکړم چې هغه کس څوک چې د دوو کسانو په میس کې سوله راولي، هغه لا د دې خبرو نه علاوه د کومو خبرو خیال ساتل پکار دي؟
زمارو را مونږ له خود ټولو نه مخکې دا پکار دی چې هغه موکې ته وګورو چې هغه د سوله کولو مقدا او کنه، او چې کم کس سره مونږ سوله کول غواړو داغه سوچ او فکر ته وګورو. ګرانو اوریدونکو، زه به تاسو ته داسې وایم چې د ټولو نه ضروري خبره خو دا ده چې مونږ د خپلې ژبې په ځای د غوږونو نه زیات کار واخلو. مطلب مې دا دی چې مونږ د هغه بل کس خبرې واورو چې دا هغه څه احساسات دي او هغه څه ویل غواړي. د دې په باره کې پولس رسول په انجیل شریف کې فرمایي، هر یو کس دې تش په خپل حال نه بلکې د بل په حال هم نظر ساتي. زما خوږو اوریدونکو، په دې کې مونږ ته ویل شوي دي چې هر یو کس دې د خپل ځان نه بلکې د بل انسان دې زیات خیال وساتي، دا هغه د احساساتو دې زیات قدر وکړي. کله چې مونږ سوله کوو نو مونږ له دا نه دي پکار چې سمدستی دې مونږ د خپلې مسلې حل راوستل بیان کړو، بلکې مونږ له دا پکار دي چې مونږ خپل ملګري سره پوره همدردي ولرو، د هغه تبه تسلي وکړو، او مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ داسې خبره ونه کړو چې هغه ته په تکلیف ورسي او دا هغه چې کم احساسات یا جذبات دي هغه ختم شي. مونږ له دا پکار دي چې مونږ د هغه د زړه ټولې خبرې واورو او غوږ ورته کېږدو چې هغه څه ویل غواړي. مونږ د هیڅ کلم دا کوشش نه کوو چې هغه ته داسې ووایو چې نه دستا خبره غلطه ده او زما خبره ټیک ده، بلکې څه چې هغه وایي هغه په غور سره واورو او مونږ هغه له دا تبه تسلي ورکړو چې یاره هغه کومه خبره کوي مونږ په هغې باندې پوهیږو. زمونږ د احساساتو بنیاد همیشه په حقیقت باندې نه وي. حضرت داود علیه السلام په زبور شریف کې فرمایي، ځکه چې زما زړه خپه شو او زما ځیګر سیر شو، زه کم عقل او جاهل وم، زه ستا په وړاندې د ځناور په شان وم. زما خوږو ملګرو، کله چې څوک زمونږ د احساساتو خیال نه ساتي نو په هغه وخت کې بیا مونږ ته تکلیف او درد را رسي، نو په مونږ کې ډیره غصه او جذبات راشي، نو په دغه وخت کې بیا مونږه د ځناورو په شان سلوک شروع کو او بیا مونږه د عقل او د فکر نه کار نه اخلو. زما خوږو ملګرو، د دې په مقابله کې بایبل مقدس داسې فرمایي، د انسان پوهه د هغه په قهر کې نرموالی جوړوي او د خطا په معاف کولو کې د هغه شان دی. زما خوږو ګرانو اوریدونکو، صبر د پوهې او د حکمت سره راځي، او پوهه او حکمت په هغه وخت کې راځي کله چې مونږ د نورو خیالات اورو، او هر کله چې مونږ د یو کس خبرې اترې یا د هغه سوچ اورو نو مونږ بیا هغه ته دا وایو چې زه ستا د مشورې یا د خبرې ډیر احترام کوم او ته زما د پاره ډیر زیات اهمیت لري، ته زما د پاره ډیر اهمه. ګرانو اوریدونکو، دلته کې زما ذهن ته یو خبره راځي، اکثر خلک دا پروا نه کوي چې مونږ څومره پوها او علم لرو، خو هغه دا معلومول غواړي چې مونږ د هغه څومره خیال ساتو. په انجیل شریف کې د رومیانو په سپاره کې لیکلي دي، غرض دا چې مونږ په ایمان کې زورور یو، پکار دي چې د کمزورو سره مرسته وکړو نه چې په خپل خوشحالۍ کې مشغول یو. په مونږ کې دې هر یو خپل گاونډي د هغه د فائدې لپاره خوشحاله ساتي، په دې چې د هغه ایمان مضبوط شي. زما خوږو اوریدونکو، مونږ په خپل معاشره کې داسې بالکل نه کوو، بلکې مونږ صرف خپل فائدې لپاره سوچ کوو او خپل لالچ او خودغرضۍ په مخه اغوستي یو او د بل چا هیڅ پروا نه کوو. خو کله چې مونږ یو کس سره سوله کول غواړو نو مونږ له پکار دی چې مونږ د بل غصه ډیر په صبر سره برداشت کوو، او دا یو لویه قربانی ده، او خاص کر هغه غصه برداشت کو کوم چې بغیر د سوجی نه وي. زما ګرانو اوریدونکو، مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دی چې عیسی مسیح مونږ لپاره داسې کړی دی. هغه یو داسې کینا او غصه برداشت کړی وا کوم چې هغه سره هیڅ تعلق نه لرلو، او دا صرف د دې د پاره چې مونږ ته خلاصون ملو شي. په انجیل شریف کې یو بل ځای کې لیکلي دي، ځکه چې مسیح هم په خپل ځان خوشحالي کړی نه وا، بلکې دا لیکلې شوي دي چې د تا د ملامت کوونکو ملامتونه په ما راغلل. زما خوږو اوریدونکو، زه به خپله خبره دې ویلو سره ختمه کوم چې کله مونږ سوله راوستل غواړو نو بیا مونږ له پکار دي چې د بل کس د احساساتو خیال وساتو او هغوی سره همدردي ولرو.
تورپکۍ خورې، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې سوله کولو دپاره ضروري خبره دا ده چې مونږ دې د صبر او د برداشت نه کار واخلو او د نورو خلکو د احساساتو او د جذباتو قدر وکړو او د هغې احترام وکړو، نو دې سره امن او صلح راتلی شي.
رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر نکڑی غصہ تل تر آخر نہ ساتھی کہر پل تر آخر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر کہار ہم دے صبر نکڑی غصہ تل تر آخر نہ ساتھی کہر پل تر آخر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر منو مہربان داسے رب دے ضرور رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر نکڑی غصہ تل تر آخر نہ ساتھی کہر پل تر آخر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر نکڑی غصہ تل تر آخر نہ ساتھی کہر پل تر آخر رب دے حلیم او مہربان کبھی کہار ہم دے صبر
زه اوس غواړم چې د بیګم صاحب نه یو تپوس وکم چې کله زمونږ او زمونږ د دوستانو په میس کې څه مسله وي یا داسې څه ترخه خبره وي نو آیا موږ لا د سوله راوستلو دپاره زمونږ د غلطۍ اقرار کول څومره ضروری دي او د دې به څه اثرات وي؟
زه خو به راته دا ووایم وروره، هر کله چې موږ چا سره سوله راوستل غواړو نو د سولې راوستلو د پاره ضروری او اهم خبره دا ده چې مونږ دې د خپلې غلطۍ اقرار وکړو. عیسی مسیح په انجیل شریف کې داسې ویلي دي، اول د خپل سترګې نه تیر وباسه، نو بیا به ستا نظر تیز شي او د خپل رور د سترګې نه به خسڼې هم اوویستی شي. نو دا ډیره ضروری خبره ده چې مونږ دې د خپلې غلطۍ اقرار وکړو. زما خوږو ملګرو، هر کله چې مونږ چا سره سوله کول غواړو، نو په هغې کې ځینې خبرې داسې وي چې هغې ته زمونږ سوچ او فکر نه وي. نو په دې وجه باندې مونږ له پکار دي د چا سره چې مونږ سوله کوو هغه سره د ملاوېدو نه مخکې مونږه د یو درېمګړي کس نه مدد واخلو. نو هم هغه درېمګړی کس به زمونږ مسلې ته خبرو اترو ته غوږ ونیسي او د هغې دپاره به یو ښه حل روباسي. او د دې نه علاوه مونږ له پکار دي چې د خدای نه دا دوا وغواړو چې هغه مونږ ته دا ښودنه وکړي چې د دې مسلې حل به مونږه څنګه روباسو. او خدای پاک راته دا ښودنه وکړي دا کومه مسله چې پیدا شوې ده په دې کې زما څومره غلطي ده. مونږ له د خپل ځان نه دا سوال کول پکار دي چې آیا دا ټوله مسله او دا ټول اختلافات زما په وجه باندې پیدا شوي دي؟ په انجیل شریف کې په یو ځای کې لیکلي دي، که چېرې مونږ دا ووایو چې بې ګناه یو، نو بیا مونږ خپل ځان له دوکه ورکوو او په مونږ کې رښتیا نشته. نو زما خوږو ملګرو، د دې آیات نه مونږ ته دا معلومیږي چې د سوله کولو دپاره دا ډیره ضروري خبره ده چې مونږ دې د خپلې غلطۍ او د ګناه اقرار وکړو. اکثر مونږ وینو چې کله مونږ د جنگ جګړې ختمولو کوشش کوو، د روغ راوستلو کوشش کوو، نو ډیر ځله داسې وشي چې کومه جګړه یا مسله وي نو د هغې نه زیات تکلیف یو بل له ورکو، په یو بل باندې ټکونه وکړو او زموږ زړونه د یو بل نه نور زیات خپه شي په ځای د دې چې مونږ خپلو کې سوله راولو. زما خوږو ملګرو، هر کله چې مونږ خپله خبره شروع کوو، نو مونږ له پکار دی چې مونږ دې خپلې غلطیانې وړاندې کړو او د هغې اقرار دې وکړو. نو د کم کس سره چې زموږ اختلافات وي، نو د هغه غوسه به د دې په وجه باندې کمه شي. چې مونږ د خپلو غلطو اقرار وکړو، نو د دې په وجه باندې به د هغه په زړه کې زموږ دپاره رحم پیدا شي. او دا ځکه چې هغه دا سوچ کولو چې مونږ به ډیر د جذباتو نه کار اخلو او ډیر په غوسه کې به د هغه سره خبرې اترې کوو، خو نه، مونږ داسې ونه کړو. مونږ په هغه باندې د الزام لګولو په ځای د خپلو غلطو اقرار وکړو. زما خوږو وروڼو خویندو، زه په مختصر طور باندې تاسو ته دا وایم چې کله مونږ د چا سره سوله راوستل غواړو، نو د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې مونږ دې د خپلې غلطۍ اقرار وکړو او سم چې مونږ کړی وي هغه ومنو او خپلې ذمهواري قبوله کړو او د هغه خپل دوست یا ملګري نه معافي وغواړو.
بیګم صاحب، تاسو د سولې په باره کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو دلته کې اوس زه غواړم چې ډاکټر صاحب نه تپوس وکم چې کله موږ د دوو کسانو ترمنځ د سوله کوو، نو بیا د سولې په دوران کې زموږ رویه څنګه پکار ده؟ چې آیا موږ لا په هغه کس باندې خبرې اترې کول پکار دي یا په جګړې او مسلې باندې خبرې اترې کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ زموږ خوږو اوریدونکو ته خپل خیالات وړاندې کړئ.
روره، د سوله راوستلو لپاره خو د ټولو نه ضروري خبره دا ده، کچارې مونږ غواړو چې زمون په میاسک کې رسوله راشي، نو بیا مونږ لا په یو بل باندې الزامونه لګول نری پکار. یا چې زمون په میاسک کې کومه غلطۍ وي، نو مونږ د هغه بل مرګري یا هغه خپل دوست یا هغه کس ته وایو چې یاره، زما غلطی نه ده، داستا غلطی ده. کچارې مونږ داسې په یو بل باندې الزامونه لګول شروع کړو، نو بیا مونږ هیڅکله هم د هغه مسلې یا د هغه اختلافاتو حل نشو راوستی. بایبل مقدس مونږ ته فرمایي، نرم جواب قهر لری کوي خو سخت خبرې د غضب نه ډکې دي. په دې وجه باندې زما خوږو ملګرو، مونږ له پکار دي چې مونږ یو بل له په نرمۍ سره جواب ورکو. مونږ هیڅکله هم داسې نشو کولی چې مونږ دې بل کس ته سخت خبرې وکړو او هغه دې زمونږ خبره ومني، یا څه چې مونږ وایو نو هغه دې ومني. سختو خبرو یا سختې رویې ساتلو سره داسې هیڅکله هم نه کیږي. مونږ له پکار دي چې په هوښیارتیا سره نرمې خبرې وکړو او د پوهې او عقل نه کار واخلو. نرم جواب ورکول یا په ښه طریقې سره جواب ورکول همیشه د الزام لګولو نه غوره دی. هر کله چې مونږ جنگ جګړې یا مسلې حل کوو، نو په هغه کې د خبرو کول سره یا مونږ چې سوایو د هغه سره دا خبره هم ډیره اهم ده چې زمونږ لهجه څنګه ده، زمونږ د ویلو انداز څنګه ده، چې مونږ په کوم انداز کې خبرې کوو. کچره مونږ چا سره سخت خبرې وکړو او په غوسه کې هغه سره خبرې اترې وکړو، نو د دې جواب به مونږ ته په سختۍ او غوسه کې ملاویږي. خدای پاک مونږ ته په بایبل مقدس کې فرمایي، عقلمند زړه هوښیار بلل شي او نرمو خبرو سره علم زیاتیږي. نو زما خوږو ملګرو، د دې نه مونږ ته دا اندازه لګي چې کله مونږ یو مسله حل کوو او په هغې کې مونږ څومره په نرمۍ سره خبرې کوو، څومره په خندا سره خبرې کوو، نو دومره به زمونږ د خبرو اثر ډیر زیات وي. او که چېرې مونږ داسې وکړو چې مونږ یو خبره ونیسو او هغه بیا بیا کوو، نو د دې سره زمونږ خبرې دومره اثرناکې نشي کېدی لکه څومره چې په کار وي. زما خوږو ملګرو، د رفاقت او یووالي دپاره مونږ له په کار دي چې مونږ یو بل سره تعاون وکړو، د یو بل مرسته وکړو، په ځای د دې چې مونږ په یو بل باندې الزام ولګو، په یو بل باندې تهمت ولګو، د یو بل چغلي وکړو او د یو بل بد وایو او یو بل ذلیل کړو. مونږ له داسې کول نه دي پکار، بلکې مونږ له یو بل سره تعاون او مرسته کول پکار دي چې هغه مسله، هغه اختلاف د خپل منځ نه لرې کړو. پولس رسول په انجیل شریف کې دا خبره په مختصر طور باندې سپه دې رنگ بیان کړی ده، ستاسو د خولې نه دې هم یوه خراب خبره ونه شي، بلکې هغه ښه خبره چې د ضرورت په مطابق د ترکۍ دپاره غوره وي، د دې دپاره چې د هغې له مخې د هغې په اورېدونکو فضل کیږي. نو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل الفاظ، خپل لهجه په کابو کې وساتو او داسې خبرې وکړو چې د هغې نه زمونږ هغه دوست یا هغه ملګري ته نقصان ونه رسي. او په انجیل شریف کې په یو بل ځای کې لیکل شوي دي، تر څو چې دنه کې دی شي نو د خپلې خوانه د هر چا سره سوله ساتئ. زما خوږو ملګرو، د تعلق ساتلو او سوله ساتلو لپاره همیشه مونږ لا قیمت ادا کول وي. ځینې وخت مونږ له خپل فخر، خپل تکبر او خپل کبر پرې خودل پکار وي. مونږ لا د نورو سره ښه تعلق ساتلو لپاره دا پکار دي چې د هغوی ضروریاتو له د ترجیح ورکولو پوره پوره کوشش وکړو. د دې په هکله په انجیل شریف کې د رومیانو په 12 باب کې سپه دې رنگ لیکل شوی دی، او لکه د ورونو د یو بل سره محبت کوي او د عزت لرویا یو بل ته ښه ګوري. او دغه شان عیسی مسیح په انجیل شریف کې د سوله کوونکو په باره کې په یو بل ځای کې ویلی دی، بختور دی هغوی چې د امن راوستونکي دي، ځکه چې هغوی ته به د خدای بچي وویل شي. زما خوږو ملګرو، د سوله کولو مطلب دی چې مونږ په خپلو کې روغه راولو او زمونږ په منځ کې چې کوم اختلافات وي هغه ختم کړو او یو بل سره تعلق او رفاقت وساتو. نو دغه شان مونږ ته په خپله معلوم شي چې مونږ څه یو او مونږ څوک یو، او د خدای پاک په کورنۍ کې زمونږ څه حیثیت دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې مونږ لا د سوله کولو لپاره هر قسم ممکن تعاون کول پکار دي. خو دلته کې زه یوه خبره کول ضروری ګڼم چې لازمي نه ده چې ټول خلک دې په یوه خبره متفق وي. یو بل سره سوله کولو لپاره پکار دي چې مونږ په تعلق جوړولو باندې زور ورکړو، او هر کله چې مونږ تعلقاتو لا اهمیت ورکو نو دې سره جنگ جګړې ختمیږي. مونږ د اختلافاتو ذکر کولو نه بغیر خپلې مسلې هم حل کولای شو. خو زه به دلته کې یوه بله خبره هم واضح کړم چې کله کله په ایماندارانو کې اختلاف د نیکۍ او خیر لپاره وي، او دا کېدای شي چې مونږ په بعضی خبرو کې د یو بل نه مختلف یو، یعنی په هغه خبرو کې د یو بل نه اختلاف لرو. خو د دې اختلاف مطلب او مقصد دا نه وي چې مونږ په خپلو کې جنگ وکړو یا جګړه وکړو یا زړه بداوې پیدا کړو، بلکې زمونږ کوشش دا وي چې دغه زمونږ کوم اختلاف دی دا د خیر لپاره وي، نیکۍ لپاره وي، او په دې کې مونږ هغه مسله اواره کړو. پګو اوریدونکو، کله چې مونږ د خپلو خیالاتو اظهار کوو نو په دې کې مونږ لا د داسې خبرې کولو ضرورت وي چې مونږ جنگ جګړه ختم کړو. د سولې کولو مطلب دا دی چې مونږ په خپلو کې جنگ جګړه ختم کړو، او چې کله مونږ په خپلو کې جنگ جګړه ختم کړو نو دې سره به هغه مسله ختم شي. اوس مونږ ټول لا سوچ کول پکار دي که چېرې زمونږ رور یا خور داسې وي چې هغه زمونږ نه پس خبره باندې خپه وي، یا د هغه زله زمونږ نه پس خبره باندې بد وي، یا مونږ هغه سره جګړه کړې وي، نو مونږ له پکار دي چې مونږ د خپل رور یا د خپل خور نه بهنه وغواړو او هغه سره په دې سات باندې رابطه وکړو او خپل تعلقات هغه سره جوړ کو او چې کله موږ هغه سره خپل تعلقات جوړ کو نو دې سره به زموږ په میس کې مینه او محبت پیدا شي او جنگ جګړې به ختم شي. دې سره به یوازې هغه خوشاله نشي بلکې دې سره به موږ هم خوشاله شو او د ټولو نه غټه خبره دا ده
چې دې سره به خدای هم خوشاله شي.
نو راځئ چې اوس ټول د خپل ځان سره واده وکړو چې موږ به خپه خوشحالۍ مینې او محبت سره به ژوند تیرو
په خپل ملک په خپله علاقه او خپل جومات کې به امن سلامتی او خوشحالي راولو.
نو خوږو اورېدونکو تاسو دغه ښکلې شان پروګرام واورېدو. زه امید لرم چې تاسو به په دې پروګرام کې ډیر څه زده کړی وي.
زما رونو او خویندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ په هر پروګرام کې د خپل ټلیفون نمبر تاسو له درکو او تاسو په هغه باندې مونږ ته ټلیفونونه کوي او د خپل زړه رائے را کوي مونږ لا او زمونږ نه تپوسونه کوي او چې څه تاسو په زړه کې نو د هغه په باره کې زمونږ نه تپوس کوي. نو هم دغه شان نن زه یو ځل بیا تاسو ته خپل ټلیفون نمبر وایم تاسو دا ځان سره ولیکئ او چې تاسو څه قسمه سوال وي نو تاسو مونږ ته په دې نمبر باندې مس کال را کولای شي او د خپل سوال په باره کې مونږ نه تپوس کولای شي. زمونږ نمبر دی 00 3 00 3 00 3 00 یعنی 00 44 11 3 00 00 3 81. هر کله چې تاسو مونږ له مسکال لا کوي نو مونږ به تاسو ته په واپسای کې ټلیفون وکړو او تاسو به زمونږ نه د خپل سوال تپوس وکړئ.
زما ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زمونږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زمونږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې مونږ ته ایمیل کول غواړئ نو زمونږ د ایمیل پته دا ده تاسو مونږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زمونږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زمونږ ویب سایټ د www.pushtozere.org.
خوږو اوریدونکو هم دې سره مالا اجازه راکړئ. زه تاسو ټول د خدای لاسونو ته سپارم. د خدای په امان.